په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورئ، د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د بی سرحد خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې هیواد کې ډیره افغان خبریالان د خبریالان د نباسي د ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی، پرون په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې ډیره افغان خبریالان د پاکستان پولیسو لخوا ځورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، په خپل سر یې ډول نیول کیږي، د کورونو د خاوندانو له فشار سره مخامخ دي او د ویزو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنو ته یې ځواب نه ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان پاکستان ته کډوال شوي، که څه هم د دوی دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د بی سرحده خبریالانو ټولنې ویلي چې شمېر یې له 200 زیات دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال د چارواکو پر ناوړه چلند انتقاد کړی. دې کمیسیون نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په پلازمینه اسلام آباد او په سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې 5 ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره سره خپلو دې اقداماتو ته چې له نړیوالو اصولو او قوانینو سرغړونه د دوام ورکوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره باعزته چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. د بلوچستان په چمن ښار کې د زرګونو کسانو پر رد او اعتراض نن د اتمې ورځې په مخه هم روان دی. معترضان د چمن او سپین بولډک په دروازه کې د پاسپورټ او ویزې د لازمي کېدو په غبرګون کې راټول شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه خبر ورکړی چې پر دې دروازه د تګ راتګ لپاره د نومبر له لومړۍ نیټې د ویزې او پاسپورټ لرل لازمي شوي دي. د سوداګرو ټولنو، سیاسي ګوندونو او عامو کسانو دا پر له د اکتوبر په 1 نیټه پیل کړ. پاکستان د چمن په دروازه کې د اسنادو لرل ورسره له هغې لازمي کړل چې د شاوخوا 10,000 بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومې مودې په غاړه واخلي. نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیګانه وخت خبره شوه، د اسرائیلو برمتو د خوشې کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره په روانو عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وښود، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو برمتو له خوشې کېدو پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغه له څرګندونو نه په ډاګه ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترنګ پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسیږي ولکې ته دوام ورکړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد 103 وګړي او د هغوی د کورنۍ غړي به نن د غزې له ترنګ څخه مصر ته وایستل شي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د رفع د سرحد له لارې د دې کسانو د ایستلو اجازه بېګا له مصري او اسرائیلي چارواکو سره له خبرو وروسته ورکړل شوې ده. د بیان له مخې دا کسان به وروسته قاهرې ته واستول شي او له هغه ځایه به د هوا له لارې رومانیا ته ولاړ شي. د راپورونو له مخې په غزه کې شاوخوا 3500 تنه رومانیایان دېره دي چې له دې ډلې 260 کسانو د وتلو غوښتنه کړې ده. د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن د افغانستان او استرالیا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې په چا افغانستان وګټله او توپ وهنه غوره کړه. افغانستان تر اوسه د دریو لوبغاړو په سوځېدو په 240 اور کې 209 منډې کړې دي. نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره افغان لوبډلې ته مهمه ده چې دا سیالي وګټي. افغانستان تر دې مخکې په دې جام کې 5 لوبې کړې چې 4 ګټلې او 3 بایللې دي. ازادي راډیو اوري. له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو د اندېښنو په دوام د ځل د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو نړیوال کمیسیون اندېښنه ښودله چې ښایي پاکستان هغه مذهبي لږکۍ هم وباسي چې په افغانستان کې د ځورونې له ویرې پاکستان ته کډه شوي دي. یو شمېر افغانستان ته ستنول شوي کډوال هم د پولې دې غاړې ته بیا د امکاناتو له نشتوالي سره ټکوي.
دې بلو جراوغ د بزرګاو مخلوق ناست او زمونږ کار نه کوي، د ټولو ورځم په ناره نوره دغه شانه تېره کړه.
یو شمیر نور افغان کډوال بیا وایي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت دوی اړ کړی و چې پاکستان ته د غریبۍ لپاره لاړ شي.
موږ کوم سیاسي تحول د وجې نه نور راغلي کنه، اقتصادي مشکلاتو، بالبچ ساتنه مشکلاتو، د سکول مشکلاتو.
په اروزګان کې له پاکستان د بیرته سنیدونکو کډوالو لپاره یو لنډمهاله کم جوړ شوی.
دی هغه مهاجرینو لپاره چې کله دوی راځي په خپل کور وطن او کلی کې خپل ځای آباد نه لري، نو یو د وش په درې شپې څو ورځې تر څو پورې موږ بل کور ورته پیدا کوو. هغه وخت پورې له موږ سره دلته په دې کمپ کې انتظار کوي.
د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د روانې لوبې له حاله مو خبرو په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د حماس او د اسرائیل د روانې جګړې حال درکو، او د خبرونې دوهم نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې پر وروستي راپور څرخي.
دا راپور تقریبا د حقایقو سره نږدې ده. یعنې په اوسني وخت کې د تریاکو په کښت کې کرلو کې رښتیا هم په مخه راغلی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلې، د پاکستان حکومت خای په زور هغه مذهبي لګه کې هم بیرته ستنه کړې چې د زورونې له ویرې له افغانستانه تښتېدلې دي. اخوا په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا وایي افغانستان ته د کډوالو له راستنېدو وروسته وضعیت ماتېدونکی دی، او له نړیوالو غواړي چې د نوي بحران د رامنځته کېدو د نوي بحران د جوړېدو وبخې مخکې لدې چې یو نوی بحران رامنځته شي مخنیوي وکړي.
دا سمهال چې له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ روانه ده. د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو دنیونی له دوی سره د تاوتریخوالي او پر وړاندې د ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې لیکلي، دوی له دې امله ځانګړې اندېښنه لري چې د پاکستان حکومت ممکن په زور افغانستان د هغه مذهبي اقلیتونه بیرته ستانه کړي چې له زورونې تښتېدلې دي. په اعلامیه کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون د کمشنر ډیوډ کری له قوله لیکل شوی، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال عیسویان، شیعهګان، احمدیان او سکان نشي کولای په آزاده توګه خپلې مذهبي عقیدې عملي کړي. خو د طالبانو حکومت بیا تر ادعا کړې چې په افغانستان کې د هر وګړي مذهبي او نورې ازادۍ خوندي دي. داسې مهال چې یو شمېر مذهبي لږه کې بیا د خپلو عقایدو د پیروي او د خپلو ځانګړو مراسمو د نمانځنې پر مهال د طالبانو له محدودیتونو او چلند شکایت کوي. له همدې امله د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون له خپل حکومت غوښتي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي، څو دوی په خپلې پالیسۍ او د افغان کډوالو د ستنېدو په پریکړې له سره غبر وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا د عدالت غوښتنې مسؤله بیکی روبی ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دوی خورا په بدو شرایطو کې افغانستان ته راستنېږي. هغه د کډوالو د دې ډول راستنېدلې له امله د افغانستان وضعیت ماتېدونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د یو نوي بحران د جوړېدو مخنیوی وکړي.
ډیری راستنې شوي په افغانستان کې ډیر نه دي پاتې شوي او له خپلو اصلي مینو سره بلد نه دي. ځینې په پاکستان کې پیدا شوي او په ژبه نه پوهېږي. همدا ډول هغه کسان چې تیرو لسو تر څلوېښتو کلونو کې خپل وطن پریښی دی، له دوی د ډېرو کورونه په جګړو کې له منځه تللي دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي، له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر د طالبانو له حکومت او یو ان ایچ سی آر سره له مشورې پرته پیل شوی او پاکستان د حق نه لري چې د یوې مناسبې تګلارې پرته افغان کډوال ستنه کړي. هغه تیره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي، افغان کډوال په زور له خپلو کورونو شړل کیږي او شخصي ملکیتونه یې ضبط کیږي. خلیلزاد غوښتنه کړې چې نړیوال سازمانونه باید د افغان کډوالو د ملکیتونو د ضبط راپور نه وڅېړي. هغه له شړل شوی او افغان کډوالو سره د بیړني ملاتړ غوښتنه هم کړې. د طالبانو حکومت وایي نږدې 300,000 افغان کډوال له پاکستانه راشړل شوي او له همدا بهیر روان دی. خو دا راستنېدنه له بېلابېلو ستونزو او کړاوونو هم ډکه ده. عبدالمتین چې د تورخم په لار افغانستان ته راستون شوی د خپل بد وضعیت په اړه وایي،
دې په لوجه روا د بزرګا او مخلوق ناست او زمونږ کار نه کوي. دا ټوله ورځ په ناره نوره دغه شانه تېره کړه، تنده باندې باران هم را باندې راغی، سامانونه هم رانه ګډوډ شولو.
دا شاید د هغو زرګونو کورنیو له ډلې دی یو کې سوي چې اوس مهال په تورخم او سپین بولدک کې له بې برخلیک وضعیت سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت د بیرته راستنه شوي او افغانانو لپاره د موقتي میشتیدنې کمیټې غړي فضل باری فضلي بیا ویلي، دوی هڅه کوي چې د کډوالو هر ډول ستونزې حل کړي. هغه په یو ویډیو کې چې د طالبانو حکومت د رسنیو مرکز خبره کړې وای
چې هغوی فعالیتونه د مهاجرینو دپاره د سرپناه جوړول دي او د هغوی دپاره د تشنابونو ضرورت رفع کول دي او هغوی ته مثلا صحي اوبو خدمات رسول دي. پر دغه فعالیتو باندې د هغوی تمرکز دی چې په دغه برخه کې تر دې دمه ډیر فعالیت کړی دی.
د پاکستان حکومت د نوومبر له لومړۍ نیټې وروسته د بیا اسناد افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړل. خو له دې وړاندې هم د افغان کډوالو د زندانی کولو، زورونې او افغانستان ته د ستنولو راپورونه ازادي راډیو خبره کړې دي.
د راپورونو له مخې له پرونه تر تیرې نیمې شپې پورې د تورخم پر دروازې شاوخوا 9500 کډوال د پولې اندې غاړې ته راوښتي دي. یو شمېر دغه کډوال له سختو شرایطو سره ټکوي او وایي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت دوی اړ کړي و چې پاکستان ته د غریبۍ لپاره لاړ شي، او اوس چې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي بیا به هم له ورته یوه برخلیک سره مخامخ شي. نور حالې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال فرهاد شینواري په رپورټ کې اوري.
په تورخم صفر نقطه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه یو لسنیمه بجو پورې په تورخم دروازه خواوشه 9500 بیا سنا د افغان کډوال افغانستان ته وړیدلی، او د سپتمبر 18 نیټه نه تر نومبر 6 نیټه پورې په دې دروازه افغانستان ته د اوختو کډوالو میرا 2,00,000 پورته شوی. همدارنګ د چمن سرحدي چارواکو ویل چې په تیره یو ونۍ کې په باب دوستی باندې هم څه باندې 15,000 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په خپل خوخه د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو عمل د سپتمبر 18 نیټې نه پیل شوی، خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت ورته د اکتوبر په 3 نیټه رسمي اعلان وکړ چې ټول بې اسناد غیر ملکی وګړي دي تر اکتوبر 1.5 نیټې پورې له دې ملکه ووځي. د اکتوبر 1.5 نیټې مهلت ختمېدو سره د دغه کډوالو په ستنېدو کې اضافه وشوه، او په دې تیره یوه اونۍ کې یو اندازې مطابق هر ورځ 6,000 پورې افغان کډوال لومړی په لنډي کوتل کې جوړ شوی موقتی کیمپ کې سبتوي او بیا په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د ملک په مختلفو برخو کې د نومبر لومړۍ نیټې رئیس د بې اسناد افغان کډوالو نیولو لړۍ هم تیزه شوې. د افغان کډوالو لپاره د سند په کیماړۍ او ملیر او د پنجاب په 6 ضلعو، بلوچستان په کوټه، چاغي او پشین، او د خیبر پختونخوا په هریپور، پېښور، نوخار او لنډي کوتل کې هولډنګ پوائنټس یا موقتی کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته سبتوي او بیا یې په چمن او تورخم باندې افغانستان ته ډیپورټ کوي. لنډي کوتل موقتی کیمپ ته ننوتو په وخت ځنی افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم رحمان ګل، د پېښور ارباب رو نه راغلم او افغانستان ته روان یم. موږ کوم سیاسي تحولو د وجې نه نو راغلي کنه، اقتصادي مشکلاتو، بالبچ ساتنه مشکلاتو، د سکول مشکلاتو، د دې د وجې نه موږ پېښور ل راغلي یو. نه مني نو موږ مجبور چې بیرته افغانستان ته لاړ شو.
موږ نوم عبدالقهار دی، موږ د پېښور نه راغلو نو صدر نه، او د خیر جو افغانستان ته بره جلال آباد نه راغلی ولسوالۍ ته. پېښور کې کارټون هم نو پولیس هم هغه و چې تنګول ډېر وو. خوشحاله بدی و چې خپل وطن ته ځو، خپه بدی و چې دلته کار مارو.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیمپ کې افغان کډوالو ته د صحت یو مرکز پرانستل شوی او هر ډول طبي مرستې ورکوي.
او پاره کې میډیسن هم اویلیبل دی، ډاکټران هم پکې شته، میل فیمیل سټاف پکې ټول موجود دی. دوایانې مریضانو ته ورکو بالکل فری. دې نه علاوه که داسې څه مریض چې د هسپتال ضرورت وي وطن د ریسکیو 112 ایمبولینس ولاړ وي، هغه لنډ شي د ڈی ایچ ای بندي کوتل ته بوزي.
د قدرتي افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې نن د نومبر په 8 نیټه به هم د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه وي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې کومو افغان کډوالو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي، هغوی به له دې ملکه نه وباسي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي دغه خوب سګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو شخ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته دی. د واتس اپ شمیره 00422112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 420 212 140 پنزلس.
او اوس به هم د افغانستان او استرالیا د ټیمونو ترمنز د لوبې له وروستي حال خبر شي. د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل را سره د ټلیفون لارې وصل شوی دی. ساحل صاحب، اوریدونکو ته ووایه چې لوبه څه ډول روانه ده.
سلامونه نوري صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته. تر دې دمه د افغانستان د توپوهنې برخه لا هم روانه ده چې د پنځه څلوېښتمه ور لوبه ده. افغانستان 211 منډې کړي دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په لومړي ځل یو افغان توپ وهونکی په نړیوال جام کې سلیزه ووهله، او په تیرو دریو نړیوالو جامونو کې هیڅ افغان نه و توانېدلی چې سلیزه ووهي، او دا ویاړ د ابراهیم ځدران په نوم ثبت شو. هغه چې دمګړې هم توپ وهنه کوي، په 122 توپونو 101 منډې کړي دي چې په پاړۍ کې و څلوریزي او یوه شپږیزه شامله ده. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې نور توپ وهونکو هم خلو بکړي ده، خو غټه پاړۍ چانه ده کړي. رحمان الله ګربز په 21 منډو، رحمت شاه په 1.5، لوبډل مشر اشمت په 6، عظمت الله بیا په 2 منډو سوځېدلې دي. محمد نبی اوس خپل توپ وهنه له ابراهیم سره مخ ته بوزي. په دغه وشتنځای باندې اټکل کیږي کچېرې افغانستان تر 280 پورې منډې وکړي، نو د سپینرانو لپاره به په دویمه پاړۍ کې ډیره مرسته کوي، او د دې امکان شته چې دغه لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر جالب او ښه پړاو ته داخله شي. او بل دل شي چې افغان لوبډله کولی شي هدف تر 280 پورې ورسی یا نه.
همدا شیبه چې تاسو خبرې کوئ، څلور لوبغاړي سوځېدلي دي، افغانستان 206 منډې کړې دي په 45 اور کې. دغه نتیجې ته په پام سره او د استرالیا له ټیم سره دغه لوبې ته چې ویل کېږي یو پیاوړی ټیم دی، یعنی تر اوسه افغانستان لوبډلې ښه لوبه کړې.
لوبه ښه پیلم کړه، او وروسته د رحمت شاه او ابراهیم ځدران ترمنځ په ډېر ښه شکل مخ ته لاړه، خو د حشمت الله شهیدي هغه کومه ستونزه چې هغه لري د سترایک ریټ ستونزه، نو هغه ستونزه بیا هم وځکه هغه په ډېرو توپونو په څه باندې څلوېښتو توپونو 6 منډې وکړې. هغه ځای کې چې په کار وي چې یوه یوه دوه دوه منډې وشي افغان لوبډلې ونه کړی شو، خو که اوس په کار ده په وروستیو 15 ورونو کې که دوی تر 500 زیاتې منډې وکړي، نو بیا به هم افغان لوبډلې ډېره ښه توپ وهنه کړي.
دغه لوبې ګټل د افغانستان لپاره له دې پلوه ډېر مهم دي چې د نیمه پای لوبې ته چانس زیاتېږي. که راته ووایې که لوبه وګټي څومره چانس زیات دی، او که چېرې وې نه ګټي د بلې لوبې باندې باید افغانستان حساب وکړي؟
همدغسې ده، که چېرې افغانستان نننۍ سیالي ګټي نو د نمرو مجموعه به 100 ته ورسیږي، او د دې احتمال شته چې څلورم مقام ته ورنږدې شي. ځکه اوس پاته نمرې لري، بیا به له پاکستان او نیوزیلند مخکې کیږي او ډایرکټ به څلورم مقام ته ځي. کچیر رنزیټ په خره رنزیټ یو ګټي، نو د احتمال شته چې له استرالیا هم وړاندې شو دریم مقام ته ورسیږي. او کوي بیلی نو افغانستان یو بل سیالي هم لري چې هغه له سویلي افریقا سره ترسره کیږي، نو دغه لوبې ګټل بیا بیخي ضروری دي، او په خره رنزیټ ګټل ضروری دي چې افغانستان بیا نیمه پایلو به ته ورسیږي. خو کچیر نننۍ سیالي ګټي، نو نننۍ سیالي به په لوبه باندې د افغانستان په لوبډله باندې ډېر غیزو لري چې نیمه پیلو به ته ډېر زیات نږدې شي.
ډېره مننه کور ودان د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل. نتیجه د افغانستان او د استرالیا د ټیمونو هم دا ده چې د افغانستان څلور لوبغاړي تر اوسه سوځېدلې دي په 46 اور کې 233 منډې کړې دي.
نشه توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر مصر ته رسېدلی دی. وولکر تورک دا سفر به 15 ورځې دوام وکړي او په ترڅ کې به د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د بشري حقونو سرغړونې وارزوي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پر وضعیت اندېښنه ښودلی او دا سیمه د ماشومانو هدیره بللې او د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې ښایي د غزې امنیت د اوږدې مودې لپاره اسرائیل په غاړه واخلي. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کوي.
په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. وولکر تورک به د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 45 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. خاغلی تورک د خپل سفر له پیل مخکې ویل چې په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهولو ورانی تشدد او ناخوالو یوه میاشت په پوره کېدو ده او زیاته یې کړه چې د دې جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزې ترمنځ سرحدي سیمې رفح ته ولاړ شي. ترک به د دې سفر په ترڅ کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکوونکو سره وګوري او له هغو سره به په سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې غزه د ماشومانو په هدیره د بدلېدو په حال کې ده. انټونیو ګوتیرش بیګا خبریالانو ته ویل چې د اسرائیلو په هوایي او ځمکنیو حملو کې ملکی وګړي، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوې او د ملګرو ملتونو ادارې په نخښه کېږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په حملو کې تر اوسه له 10 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 ماشومان دي. ګوتیرش حماس ډلې ته هم ګوته نیولې او ویلي دي چې د دې ډلې وسلوال له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرائیلو پر لور راکټونه توغوي. هغه په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس ډلې لخوا د برمته شویو اسرائیلیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. لبلې خو د اسرائیلو صدر اعظم ویلي دي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومې مودې پورې پر غاړه واخلي. بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شوه، د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پروانو پوځي عملیاتو کې د لنډو وقفونې ولو ته تیاری وښوده، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو یرغملو له ازادۍ پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغه له څرګندونو ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترانګې پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسیږي ولکې ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
او اوس باندې افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسدالله لودین ته بغوښ شو.
پاکستان د دوی پر یوې پوځي اډې له برید وروسته د پوځي او نورو حساسو ادارو امنیتي تدابیر جدي کړي دي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې سرلیک دی. شپږو وسلوالو د تیرې شنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په میانوالی کې د هوایي ځواک پر یوې روزنیزې اډې برید وکړ چې درې الوتکې یې زیانمنې کړې. دا برید او د نورو احتمالي بریدونو راپورونه داسې مهال خپریږي چې له پاکستانه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. واشنگتن پوسټ لیکلي چې د پنجاب د برید مسؤلیت د پاکستان تحریک جهاد نوې راټوکېدلې سختدریزه ډلې منلی دی، خو د مقاله لیکونکي په باور د پاکستان په همدې او نورو سیمو کې د تحریک طالبانو پاکستان لخوا هم چې د لیکوال په باور د افغان طالبانو نږدې متحدان دي بریدونه شوي دي. واشنگتن پوسټ د ساتلایت د هغو انځورونو په حواله چې د اسوسییټډ پریس اجانس لخوا ارزول شوی لیکلي چې د پاکستان پر پوځي اډې له برید وروسته یو الوتکه د اور په لمبو کې ښکاری، خو نورې الوتکې چې شمیرې ښودل شوی نه دی سرسری زیانمنې شوې دي. واشنگتن پوسټ د پاکستان د دوو سرچینو په حواله چې نمونه یې له رسنیو سره د خبرې کولو د نه اجازه له کبله نه دی اخیستل شوی لیکلي چې پاکستان کې استخباراتي ادارو د ورته نورو بریدونو د احتمال راپورونه ورکړي او له همدې کبله هغه هیواد کې امنیتي تدابیر هم جدي شوې دي. تحریک طالبان پاکستان او د افغانستان د طالبانو حکومت تر اوسه د پنجاب پر هوایي اډې د شوي برید په اړه تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر په 2 نیټه له هغه هیواد د سلګونو زرو افغان کډوالو د اجباري ستنولو لړۍ په رسمي ډول پیل کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانگزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي، کنه دوی به په وړاندې اقدام وکړي. له امریکا خبریدونکې میزوري انډیپندنت خبرونې په متحده ایالاتونو کې له افغانستان د ایستل شوو افغانانو د مشتیدو ننګونو باندې یو مقاله خپره کړې ده. کله چې د 2021 کال په اگست کې طالبان بیا په کابل واکمن شول، امریکا او متحدانو یې له 1,00,000 ډیر افغانان له کابل په پوځي الوتکو او بیا وروسته په نورو چارتر الوتکو کې وایستل چې د خبرونې په وینا دوی کې شاوخوا 90,000 امریکا ته تللی دي. میزوري انډیپندنت لیکلی امریکا ته بیول شوي افغانان لا هم په هغې ټولنه کې ژوند ته چمتو شوي نه دي، او د خبرونې په لیکنه د ګڼ شمیر افغانانو د پناه اخیستنې قضیه هم بې ځوابه پاتې دي. خبرونې د افغان ژورنالیست او د پخواني جمهوري نظام د یوې دولتي ادارې د کارکوونکي قاسم رحیمی کې سره اخیستې چې له کابل لومړی د جرمني یوې پوځي اډې او بیا د امریکا کنساس ښار ته ولېږدول شو. رحیمی د هغو زرګونو افغانانو له ډلې دی چې امریکا هلته د بشرپالنې د یوې تګلارې له مخې د لنډمهاله میشتېدو اسناد ورکړي، خو اوس یې د هغو اسنادو موده هم پای ته په رسېدو ده. د خبرونې په باور امریکا ته بیول شوي یو شمیر افغانان د 2 کلونو په تېرېدو لا هم د کورونو په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي، او پر دې هم نه پوهیږي چې څومره نور وخت به هلته تېروي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د هغو کډوالو لپاره چې له پاکستان په زور ایستل کیږي او دې ولایت ورزي یو لنډمهاله پنغاړی جوړ شوی. سیمه ییز چارواکي وایي دغه پنغاړی به د 500 کورنیو د زیدو ظرفیت ولري، او پکې لومړنۍ اسانتیاوې هم په پام کې نیول شوې دي. بلخوا یو شمیر کډوال چې نوي راستانه شوي دي ولایت ته وایي چې شتمني د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوري لوټل شوي او دوی تش لاس خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نور هلې په دې رپورټ کې
دا د اورزګان ولایت سیمه ییز طالب چارواکي دي چې د غلطه د پاکستان هیواد څخه ورستنو سو افغان کډوالو ته د یو موقتی پندغالی په جوړولو بوخت دي. دا پندغالی چې د بی او سپین خیمو او کنټینرونو په مرسته ودانیږي، افغان کډوال به یوازې پکښې کې درې او یا هم څلور شپې تیروي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علی جان احمد چې خپله د دغه پندغالی په جوړولو بوخت دي په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
دلته دغه کم چې موږ دلته جوړ کړی دا د هغو مهاجرینو لپاره چې کله دوی راځي په خپل کور وطن او کلي کې خپل ځای آباد نه لري، د استوګنې ځای نه لري، نو یوه دوه شپې درې شپې څو ورځې تر څو پورې چې موږ بل کور ورته پیدا کوو یې کرایې او ځای په ځای کوو یې، نه تر هغه وخته پورې له موږ سره دلته په دې کم کې انتظار.
بل خو هغه کډوال چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي او اورزګان ته رسېدلي وایي شتمني د پاکستان د پوځ له لوري ترې اخیستل شوي او دوی تش لاسونه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د یادو کډوالو له ډلې دوه تنو په سیمه کې اورزګان ته د رسېدو پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
پنجابیانو ډیر زور ظلم زموږ سره وکړ، زموږ سره خپل مالونه قبض کړ. ډیر ځن خوشحالی چې موږ د خپلې خاورې ته را داخل شوي، دا د دوی په موټر د دوی ډوډۍ ګانې د دوی څه شیان موږ دای خوره در دا اوسه پورې زموږ وفاته انشاءالله د یوې روپۍ مشکل هم چا نه دی را رسولی، موږ بالکل ځن خوشحال
شان پاراس ما دې ما خپل سره نو عجزي وکړنه ډیر خور ودانه وای د اسمانو زموږ کې مر خور ودانه مول وسه اصل د جاب پنجاب سره او ټول موږ د خپل مسلمانانو ورونو سره ځای خپل
د پداسیال کې د چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې هم موقتی پندغالي جوړ سوي او له هغه ځای بیا ولایتونو ته کډوال لیږدول کیږي او هلته بیا په نورو موقتی پندغالو کې ځای پر ځای کیږي او بیا له هغه ورسته کورونو ته ستنيږي.
azadiradio.com د افغانستان او د استرالیا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په چې ګټلې وه توپ وهنه غوره کړله. تر اوسه 15 لوبغاړي سوځېدلي په 24 اور کې 252 منډې کړې دي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې. دوهمه برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په وروستي راپور څرخي. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کیدونکې دي. ستاسو پام راګرځوو د خبرونو لنډیسته.